السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرون د کانګرس استمایا غونډې ته حاضر شوی. دا چې څه ویلي او کانګرس مینانو څه انتقادونه پرې کړي وړاندې درته راپور لرو، خو په سر کې پام وکړي د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید مسؤلیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری اجانسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی وو. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشر روزا اوتمبای و به د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبه په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوال نښتې کمې شوي دي، خو بشري حقونه له خطر سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت د 11 خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فراه کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د دې موسسو د بندېدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي، خو تر اوسه دغو بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی، نو له رایې ورکولو پرته ریاست ته دا امتیاز ورکړل شو. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو له دې ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقونو سوابقو ته په پام سره د فیفا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبې کوربه و او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوراسي علي لومړی یوه پرون ترسره شوه چې د زیمبابوې ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټله. دا لوبې د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې روانې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه کې به راشو. دې راپور ته چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسېده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې استمایا غونډه کې پرون وخته د استازو جرګې یو شمېر غړیو د ولسمشر بایدن پر دې ادارې سخت نیوکې وکړې او دا اداره یې تورنه کړه چې د سولې تړون سم پلی نه کړ. تفصیل له احمد شي براور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د 14 پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري له پامه غورځولی وو. د دې په جواب کې بلنکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستان ووزي هغه ته فرصت برابر شو او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همداراز واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمن دی. ښاغلی بلنکن بیا د دوحې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته یې کړه. د افغانانو ترمنځ خبرې د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د می په یو دیرشمه نیټه ووسو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشي کیشي. د استازو جرګې یو غړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلنکن په ځواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلنکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازی وو، بلنکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازی په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په ځواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه و. له ښاغلي بلنکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکی مو له خطر سره نه و مخامخ کړی. ده دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزي قمانداني سینټ کام د پخواني قمندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل همداسې ده. جنرال مکنزي دې ټکي ته په خپله استماعي غونډه کې اشاره کړې وه چې د دوحې تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همداراز د افغان حکومت د راتلونکي په اړه او تر یوه بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له ښاغلي بلنکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې یوې خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت وکړي، دا تضاد نه و؟ بلنکن دا خبره ومنله چې همداسې و. د دوحې تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغني برادر لاسلیک کړ. ښاغلي خلیلزاد اوس ویلي دي چې د ټرمپ له انتخابېدو سره د دوحې تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له هغو جګپوړو مسؤلینو به وغواړي چې استعفا وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت درلود. ډیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن له سباند درې کلونو وروسته پرون د کانګرس استمایه غونډې ته حاضر شو، لکلکو نیوکو سره سره یې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو ننګ وکړه، خو ځینو نیمګړتیاو ته یې اشاره درلوده او ځینې نیمګړتیاوې یې ومنلې. امریکا همغه درې کاله وړاندې له افغانستان د خپل پخوانیو افغان کارکونکو د تخلیه بهیر پیل کړ، خو دغه بهیر لا هم روان دی او سلګونه کسان چې د امریکا پخوانی کارکونکي ځان بولي لا هم په افغانستان او پاکستان کې دی او وایي چې د اس آی وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له امتیاز لا نه دی برخمن شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایواک هم د امریکا د اساس جرګې له غړو څخه غوښتي چې دغه افغانان له افغانستان را وباسي. تفصیل له سنا کاکړه و.
د افغانانو د تخلیه تلف وی د امریکا په خوانی افغان همکاران و ډیری قربانی ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه تلف د سیشن به پورس په ولیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټه او دیموکرات غوړی غوښتنه کړي چې امریکا د دغه هیواد په خوانی افغان همکاران یوازې نه پریږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټه د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. د افغانانو د تخلیه تلف له پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کیسونو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوی دی چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیبي کډوالۍ کې ستلودونکو دوه کسانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي او له 3 کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
عبدالحسین صاحبی تقریبا از سال 2020
د 2000 کال لاته می نش رئیس می صاحبی ته اپلای کړی خو تر اوسه کوم مثبت پایله نه ور کړی دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیکي چې لمغ څخه غوښتي ورته لیکلی مو دي لبد مرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شوی ایمیل او زنګونو ته هیڅ جواب نه دی را کړی
مرحیت بارا ما و به ایمیل ما به تماس ما جواب نه دادن
مشکلات سرپدی سے مخامخ یو سے نسو کو زفرا کی نہ کم دسارام چر تا کر اتا کو شو چر تہ زو خڈیر سخت روند تر نہ نہ پوری سے مونگی دیرو کچا کی بند در دے فیرام فاست لیو ترکی خواتے برتے رپورٹ کڑی دی خاطر اغلیو نو مشکلات لحد زیات مخامخ ور سر یو زنہ ټول پرسونل سے سوک دل تپات دی مون سر اغه کنجا او شان سے مون تیر کڑی حتا باز ملگرم سے سرک کی را چپلے شاو دش دا شان سے خرسی دوی ته هم په آرامی نه پریدی
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمیر کیس لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سوي کیس لرونکو په پرتله ډیر خراب دی یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ما هم از اوج ملکسوی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافت ایمیل
زه یو لغو کسانو څخه یم چې د خپل کیس د پروسس لپاره د 2021 کال د دسمبر میاشت رئیس پاکستان ته راغلی یم په پاکستان کې د پی یو او پی دوه پروګرام پروسس ډیر ورو دی له زرو ډېرې کورنۍ بې برخلیکه حالت کې اوسیږي دلته
خانواده او فامیل فعلا در بې سرنوشتي او بلا تکلیفي در پاکستان به سر میبرم
شاخوا یو نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه تلف ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یې یو تړون لاسلیک کړی دی د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سوی د کډوالۍ ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول په زرګونه افغانانو چې د امریکا په ګډون یې له بېلابېلو بهرنیو ادارو سره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کړی و او ژوند یې له خطر سره مخامخ و خپل هیواد پرېښود
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو پر پلور او ګټې اخیستنې بندیز لګولې دی، خو روغتیا پالان یو شمیر دنیا عالمان بیا وایي چې د دغو بدن د دغو غړو پلور او پیر کومه مسله نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو په پلور او ګټې اخیستنې بندیز لګولای، خو ځینې ناروغان، ډاکټران او دینی عالمان په وړیا توګه د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره مهم او بشري کړنه بولي. د طالبانو د حکومت دغه وزارت په دې اړه خبر پڼه کې د قران کریم د متعددو آیتونو او احادیثو په مطرح کولو د دې اقدام هدف د انساني کرامت او عزت ساتل ښودلی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر په نوم قانون چې یو مقدمه څلور فاصله او پنځه درس ماده لري، مشر ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اگست میاشت کې توشیح کړ، خو په هیواد دننه ځینې ناروغان او د هغوی خپلوان وایي چې شدیداً د پښتورګو پیوان ته اړتیا ده. د پروان ولایت ای بی اوسیدونکو چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دواړه پښتورګي یې تیګ لري او د لمنځتلو په حال کې دي. دا وایي ډاکټران ورته ویلي چې باید د پښتورګي پیوان ترسره کړي.
مشکل داره، نمی سنگ داره، اگه گرده ما می گرده ما بدون از همه علیات میگه چه خوب نمیشه به خاطر که زیاده ده میلیدی اگه گرده ما است
از ما دواره پخته ورگی تگی لری اپه یو وکی لس میلی بلکه شپگ میلی ده تو صفره که سکی می هم تگی دی دکتران ویلی چه لعملیاتو یا پیوان پرده پا هیچ دول درمالو نکی کی گی زخپل لمصیبت سر مخیم نمو پتسکو
ده هرات ولایت یو اوسیدون کی چه ده هم نغختل پراپور که نم خبور سی ازادی راڈیو تیبا ویل چه د ترور د زوی دواړه پښتورګي لمنځه تللي او اوس په بد وضعیت کې په روغتون کې بسترې دي.
د سره مونږ د کلیوالو همکاري کړې، مرسته ورسره وکړه د پیسو ټولولو کې، لکه د دواړه ګردي خدمت دی او سره شفخانه کې ده. حکومت اجازه نه ورکړي چې د ګرد سوک بدل کړي،
که هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل خبر پاڼه کې د انسان د بدن د غړو د پیوند په اړه وضاحت نه دی ورکړی او نه یې ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو په دې اړه خبر پاڼه کې پر ګټې اخیستنې هم بندیز لګېدلی دی. خو ځینې دینی عالمان او جراح ډاکټران د انسان د بدن د غړو پیوند انساني او د ژوند ژغورنې لپاره حیاتي بولي. افغان متخصص جراح د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد او د جرمني د جراحانو ټولنې لیونارد شوایبر جایزې ګټونکی بسم الله شیوامل ازادي راډیو ته وویل
ماشینهای دیالیز پورتیبل یا قابل انتقال
د دیالیز پورتیبل ماشینونه شته چې د پښتورګو پر ځای کار کولی شي. خدای یوازې د پښتورګو لپاره دي او خورا قیمته دي او ناروغانو ته زیاته سخته ده چې هغه وپیری. زما په اند د بدن د غړو پیوند د انسان د ژوند ژغورنې مهمه لار ده. د بدن د غړو دا پیوند په ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي. خو زه د بدن د غړو له خرڅلاو سره موافق نه یم چې بیا بل انسان ته پیوند شي، ځکه دا غیر انساني کار دی. خدای چې یو څوک مغزي مرګ سره مخ وي، خپل د بدن غړي بل چاته ورکړي.
چې په نورو هیوادونو کې یو شمېر هغه کسان چې پوهیږي له مرګونی ناروغیو سره مخ دي، په خپله خوښه او له پیسو پرته د انساني همدردۍ له مخې خپل د بدن یو شمېر فعال غړي هغوی ته چې ورته اړتیا لري وربخي. دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی بیا د بدن د غړو د پیوند په اړه وایي
د خرڅولو مسله لږه شدیده منه شو، خو اوس په کې داسې فتواګانې د انساني ضرورتونو له امله مخې ته راغلي دي چې خرڅول خو ناروا دي. که سړی د اقاربو نه یا غور سره سې احسانات کړي، خپل یو عضو هغه ته ورکوي، بیا ورسره نه کوي.
د طالبانو د حکومت دا بندیز داسې مهال دی چې تر دې وړاندې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د شدیدې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله د انسانانو د بدن د غړو په ځانګړې توګه د پښتورګو د پلور او پیر راپورونه زیات خپاره شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین او د هنګری د مشرانو لخوا یو پر بل باندې نیوکه شوې او دا نیوکه په خواله رسنیو کې هم خبرې شوې. دا چې دوی څه سره ویلي تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبې پر اصولي کل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. د دې په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي اوربان تورن کړ چې د اروپایي ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپایي ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدی. د هنګري صدر اعظم بیرته ورته لیکلي د خواشنۍ وړ ده چې زلینسکي د کرسمس پر مهال اوربند او د ډېرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلینسکي وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوي دي. له نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنګټن کې ډیپلوماتیک هڅې تودې شوې دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ټرمپ ویلی دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسیدو مسلې ته لومړی توپ ورکوي. تر اوسه لا هم د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي، پر روسیې لګیدلې بندیزونه لرې کړي او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړ شي. بل لور ته د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې روسیه د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې هڅې کوي چې د اوکراین ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅې کوي چې مخکې تر دې چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر تو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه دی یو خکرلرون کی آس او دی زمریانو پادشاه نکل دی.
پا دیخ پراون اک بدا خاطر لیکلو پارا واوری او دی خاطرو دی با کتاب لمعالف علم گل سهر سر رشغی دلیم.
پا دی کتاب کم راغل دی چه خاطره می لیکلی او راکش راغل دی ما نم کتاب بیو کاغذو کنم بلی خاطر بدلی دی او پاتسوی دی.
د نظم لیکلو پاړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې حتی میاستې مست مې یو موضوع په ذهن کې پاتې کیږي کم کم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم.
د امینې فنا غزل لرو.
دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي غزله مې د مات زړه دانه را جوړ کړې.
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمني کې افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمني په بوند ښار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمني کې مېشت لیکوال او ژباړن اسدالله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل غوښتل چې پادشاه شي د پادشاه مفاز سلاکار ساسو چې یو مرغه دی د سکار سمسې ته والو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غړمبېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دېرش کلونو راهیسې په جرمني کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅه کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک ازادي راډیو ته د دې کتابونو په اړه د واټساپ له لارې پر لېږلي پیغام کې وویل
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزي د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دري او آلمانی ژبو خپور کړی وو. کره کتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه دا نظر ورکوي چې د هغوی ژبني مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کېږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په یوې وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سې غونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښې لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کېږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان پنځه دورې دي، له زیږېدو تر درې کلنۍ، له درې کلنۍ تر پنځه کلنۍ، له پنځه کلنۍ تر اته کلنۍ، بیا تر دولس کلنۍ او بله دوره د شپاړس کلنۍ چې ځینې دا تر اتلسو غځوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کېږي. له یوې خبرتیا وروسته د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره غږېدلی یم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
آزادي رادیوي مجله
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دا سجی رادیو مچلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغو کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شي او بدې پیښې ماتې او بریاوې او تجربې پکې بیان کړي کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه به جلبو د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطره بدلیدلی شي کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري د خاطراتو د یو کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي د ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي
د کتاب کې له 1900 کال نه چې ما لومړی ځل د خاطرو ذریعہ درسونه په ملکه او خاطرې ملکه لري له دې کال نه او د البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت تر 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبانو سره د جګړې وي
او د بل د راځه منځي د وشت کلونه شروع شوه ده انځل سوالیا کله او تیر بل خیا مغه د تنظیمي جګړو برخه ده دا به خنه غوړم تر جلا سو درته کله پوي دلته د کتاب سره غلي خطرې دي دا کتاب نوم چور کا سوای دا یاتره برخه یې غلی کابل جنگونه دی ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښ راغلی دی
دا خاطرې مو هغه د پیښ په وخت لیکلې دي کوم ورسته بیا ولیکلې
نه دا د شو چې البته دې نه مخ کومه دا عادت لو چې وزنی درسونه کله کله ولیکم کومه چې به ضرور وکړه خو په جنگونه کې پامغه ورځ اته پامغه سات باندې کلی دي او هیڅ کله داسې نه شوی چې ما دې ورسته لیکلی البته باندې وخت باندې چې د کابل او وطن یو بیا تبران لمه باندې باندې ولیکلی دي کم نه شې نه شي شاید یو هفته باندې لیکلی نور په پامغه ورځ اته په یو سات لیکلی دي ډیر داسې راغلی دي چې مثلا په کتاب کې راغلی دي چې خاطرې مې لیکلي او راکټ راغلی دی شاوخوا یې ورانه کړې ده او عرفت بدل شوی دی او ما نن کتاب کاغذ قلم بل فات لیدلی دی او پاته شوی دی دا غشم لیکلی دی مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټ شو یا زمینه ټوله وي انده وکول بیا ورستم بیا بیرته شروع کړی دی چې څو وسو په هغه پیښه کې
په خاطرو کې داغه کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي اساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبرې هم مهم راخسته دي
او دا څه دي چې تقریبا کوم یو داسې دي چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي او خپل شاهد و ما د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې یو غري وته له ومه یو دمشتي نور په کابل کې مو خپل خپل سترګل درې دی او جنې راشي چې د نورو خلکو روایتونه دي
مثلا کله بش دفتر ته لاړو یو بل سره مکسې کولې کنه افکارانو یا د پیښو متضررین مې لیدلې دي خبرې مسکه دي خبرې مې راخیستې دي چې مثلا څه پیښ شو په پلانکینګ منځ کې یا په پلانکي جګړه کې دغه سیم راغلی دي.
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی که مو کومې خاطرې د نورو په وینا راخیستې وي فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی وي او کنه دا کار نه دی سو؟
نه نه ده ګډوډ شوی. یو نو کده شي چې یغیشتې بکړي کنه کله کله نور منظم راخیستل شوي دي. مثلا یو خو تاریخ ما تاریخ نه دغه تاریخ حتی دومره بجې دي کنه او دغه شي وسو دغه پیښ وسو دغه شي جګړه وسو دغه شي وسو او بل دا چې نورو چې روایت کړي هم دي هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده. مثلا پرون شپه په 9 بجې په مثلا په کټینر کې دا شي وسو. نو هم یې زمان او مکان یې په پام کې نیول شوي دي. زه فکر نه کوم چې یو ځای دې غلط وي. ټول په خپل وخت راخیستل شوي دي چونکې هغه وخت خاطرې وي. دا سړی یو وروسته راخلي بیا دې سړی هېري یا وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کړي. اما کله چې پیرو ورځ راخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولی لیکن خپل احساس مو هم پرې خاطرو کې شریک کړ.
باور نہ درجی پارٹی کے دو ہچ ہی جنگ کی او دا دغه ورکه باندې چې پاته شوی خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوشط تر څنګه دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنگ نه پاید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري. نو په جنگ کې څه ویل چې ته به اورو کله کله زه دې نه ډېر بلم تر داسې چې دې جنایت کار ډاله به مثلا کنه ان دې څه ویل چې کله کله به ته دې یو څوک به دې خطر ښکارا سي تا دې جات به بکیږي خو او طبیعي ده چې وای کله چې فوټبال لوبه روانه وي ته دواړه نه پېژنې دواړه خو خو دی طرفداري کوي کنه موږ به طبیعي ده چې چا طرفدار به وي به نو اما کوشش مې کوي ده تر دې راه ده چې څه پېښ شي دی هغه شي هغه شي دا دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو مش خو نه یو پکې کنه پېژنې چې یو به طرفانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درسونه ولولي او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شیونه موږ ویل دا شواري شیونه موږ کنه نو په شیونه کې ما د مکانو کې لیکل شي یو واج په شیونه کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دی یو وخت کابل له شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیونه یا په باج باندې ټول مچونه کراږي چې یو کې خو تغیر شي احساس او عوام دې په اړه نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله. یو نیمه راواخست
یعنی خپل مداخله مو پکې نه ده کړې. تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه. تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی ده او چاودنه شوې ده. څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې له انجامه به خبر وي او کنه؟
چې ډېر خو نه خبرې ده کنه یعنی نه معلومه ده چې به پېښ شي بعد دې به څه پېښ شي. نو هغه شي باندې چې څه به څه دغه لیکل او وروسته به یعنی پای به دې حدیثې پای به نه معلوم هغه بیا وروسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي. ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی؟
ما ولنه چې شته وایي ما شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې. ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر ورځې تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه ډېره خوندوره دی.
احتمال خو ګمان کنه او ورسته ورسته مين بیا تغیر فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي کنه.
او د کتاب او بخشید د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه دا کړی دی. یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډېر د هنریان باندې لیکل شوی ډېر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده. خو د یو وختونو یا د جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند د باورمن مستند یو سند ده.
للیکوال او شاعر علم گل سهر څخه مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو، بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو.
که نظر می دهی دسترگو کمی تور رنگ ده ویختو دهی، کمی زور ده مین زرد دهی، حرارت که ده جذبو دهی، کمی چغی تا پسی دهی که جنت می ده خوبو دهی، پا حسرت ور پسی گورم شکستایم، زپت للیو پسی، زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانی دی، کمولگر پخوانی دی که خبر پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تپلوی عذاب اختیم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، که سکون زما ده زروو او کستا مهربانی و، کل زم علامت شوی کل استا بدگمانی و، جوند کستا للی دو پرت نور سم پریمانی و، دا هر چه چی را یادیگی بس غصایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، لیونتوب او کمینه زد دوارو پورا وڑی، داز دکم یو کرلی زما زڑکی دا غم زڑی، سبی زای لوی هیلی سبی زای باوم ستڑی، تلی یاد ساتم دا نورو غندی نیم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، که خندلی می یوازی که جرلی تا سردی، چه هر سه زما پا ذهن که ترلی تا سردی، که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی، پا یو یو پسی اره ارایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، که یادون خاطری دی که موشی خپکانون، که اخیستی مو یو زای دی تر باران لاندی گامونه، که پا شیر که میکری تا تا هر چو آوازونه، اغو طولو تا همیمه شرمنده یم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم.
لهمیم صاحب خمانه نه چه دا شکل نظمی پا زدی را روی مجله ولو راوه. اوس بل دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واور.
موضوع می ذهن کې جوړوم، حتی څو ورځې حتی میاستې می یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم چې کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم. نو نظم او د غزل زما هم دا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم. مثلا دغه نظم چې و ما ورباندې ډېر سوچ کړی و، چې مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کېږي، ما په شمول ټول خلک. مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال ده چې دا عیني واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خپه یې. خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه. الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي، فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخت مشکل کېږي، سړی نشي کولی چې تخلیق په اسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کړي، نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولی شي یو شی رسم کړي، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجګ سي او تختې ته ودرېږي، یو شی ورباندې رسم کړي، طبعا فکر ورباندې کېږي او بیا یو شی جوړېږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل یو خو بدا ده، هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای سي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوښ کله جوهره می هنداره جوړه کړې، د اوښ کله جوهره می هنداره جوړه کړې، جانانه دا مستا تصویر لپاره جوړه کړې. زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې. چې ستا مینه مې تا ته رسبي پروردګاره، منزل ته دې زما څومره ښکلې لاره جوړه کړې. دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي، دا چا مو توره شپه د سپین سهاره جوړه کړې. دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزل مې د مات زړه دا ناره جوړه کړې. فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا دې نه غزل نه تغزل سره آشنا وه، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې، فنا نستا خوږې مینې فنکاره جوړه کړې. د اوښ کله جوهره مې هنداره جوړه کړې، جانانه دا مستا تصویر لپاره جوړه کړې. زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې، دا چا اوس رانه مسته سندر ماره جوړه کړې.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمېدو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لارغونې هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارمندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره فیکه سوي
لهنته به د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتبلوګان او منظرې چې شان به پراته چې هغه به هغه ورته پنجاب او غوران ول اوس هغه ځای مطلق باندې مستخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار ښار په بیلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شوو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې. د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو دې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسساتو کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلی دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب چې دی دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلی دی.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل سوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناءالله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته ډېر دي. چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټې ده، پر اندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي. د زموږ پر لاسي کار اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي اثار چې دي هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یوه روکه هم د په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، مګر دا کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خواد رو هغه شوق چې د خط سره درلود متاسفانه هغه اوس بیرته په صفر کې ځو دی.
خطاطۍ په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخکې نه لري. نستعلیک، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطۍ هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژوره ریشه لري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قرآن کریم خطاطي کاوه او دغو خطونو مختلف ډولونه لرل، لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفي خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفي خط هندسي ډوله دی، نستعلیق د شعرونو د لیکلو لپاره پکارېده، په سلس خط به په جوماتونو او زیارتونو کې لیکنې کېدې، او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قرآن کریم لیکل کېده.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تا مې سنم، 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 تا چې راځي مینه یې زما زما د
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه یې د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سیشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وځلی شي او په نړیواله کچه اغېزمنې واوسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو بې برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه تر لاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
در این مقطع زمان که زن افغان با سنگای
افغان شده ده تعصب ده حاکمان و لخوا له هر خوا ځورول کیږي، خو د زخمی وجود او تپی روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما ژغ د افغانستان د ملت ژغ دی، د هغې دردېدلې ښځې ژغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل سوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به آزادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب دیافا نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقۍ، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل:
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان المنکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پریا شخان بینم ای مستخاروی، ستی پریا شخان بینم ای مستخاروی، زیزوان دی اویزان بینم آوائی پشون دسروی، ستی پریا شخان بینم ای مستخاروی، ستی پریا شخان بینم ای مستخاروی. اور بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے، دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے، پر ہر میں تزل سر شکنا وے پکٹا روئے، ستی پر عاشقاں بن میں مستخار ہوئے، ستی پر عاشقاں بن میں مستخار ہوئے. Thank you. عشق غم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے بم دے ماول دل اس کر کے تیار گزارے بم دے سب بند جڑی گماؤس کا پتر ہوئے ستی پریا شکان بنا مست خار ہوئے ستی پریا شکان بنا مست خار ہوئے.